ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د انساني فاجعې د مخنیوي لپاره څه باندې 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر تازه څرګندونې رد کړې. په قزاقستان کې په سلګونو کسان نیول شوي دي. ملګرو ملتونو نن وویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت بسپنې ته اړتیا لري. ملګري ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د یوې آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام له مخې د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له 5 میلیونو او لکه افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامله ده. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې په 2022 میلادي کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په بشري چارو کې او د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په جنیب کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې انساني غمیزه د راتلو په حال کې ده. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېلابېلو نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. د ناروې د کډوالۍ شورا وایي که له افغانستان سره د خوړو د خوندیتوب په چارو کې بیړنۍ مرستې ونیسي، بشري اړتیاوې به نورې هم پیچلې سي. د دې شورا سرمنشي یان ایګلن نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبې په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز کړی وو. ښاغلي رحمان ویلي وو چې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ شوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې دیره دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي توماس ویست سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیا کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د اسانتیا پر برابرولو، له ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث وسو. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د تعلیم د ودې، په خاصه توګه د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې برابرولو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونی ناکراری په تړاو یې تر اوسه نږدې 10000 کسان توقیف کړي دي. د نیول سوو کسانو شمیر داسې وخت زیاتېږي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومر توقایف علی خان اسماعیلوف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی. اسماعیلوف نن یوې غونډې ته وینا هم وکړه چې پر دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سوه. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه په ناکراریو کې د مړینو دقیق شمیر معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده. تر دې یوه ورځ مخکې یوه دولتي بنسټ د مړینو شمیر 144 ښوولی و. دغه اعتراضونه د جنوري پر 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په وړاندې پیل سول چې وروسته د دې هیواد نورو سیمو ته پراخ سول. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبي کوریا په وینا دغه توغندی شایي تر هغه توغندي چې تر ژغې سرعت زیات دی او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی وو لا پرمختللی وي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پینګ یانګ تر ژغ د چټک توغندي ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي. د امریکا د درملو د تنظیم اداره وایي چې دغه نوی واکسین به په مشخص ډول د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د فایزر کمپنۍ اجرایه مشر البرت بورلا پرون ویل چې یو نوی واکسین چې په مشخص ډول اومیکرون بڼه په نښه کوي شای ډیر ژر د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د تایید لپاره وړاندې او شای تر مارچ میاشتې پورې خلکو ته ورکول پیل سي. بورلا د نورو متخصصانو خبرو ته هم اشاره وکړه چې وایي د کورونا ضد واکسین به په تدریجي ډول ځینو کسانو ته د زکام په وړاندې د واکسین په څیر په کال کې یو وار لګول کیږي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي، خو علایم خفیف دي او ډیر د مړینو سبب نه کیږي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ سو. د هغه ویاند ویلي چې نوموړي نن وختي په ایټالیا کې د روغتون دننه سا ورکړه. پرون د جنوري 14 اروپایي پارلمان تایید کړی چې مشر یې د ډسمبر له 16 نیټې راهیسې په روغتون کې دی. ساسولی له 2009 راهیسې د اروپایي پارلمان غړی و او په 2019 کې د دغه پارلمان د مشر په توګه وټاکل سو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رشتي او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر ویختو او جامو هم را رسیدلې. په دې ورستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو ویښتان خرایله ویډیو ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړي، خو په ځینو کې یې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې، ویښتو، موسیقي اورېدو، جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړي چې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم وغږیږو. د خبرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبي دي. خپلو میلمنو ته خراغلاست وایو. اندر سه پیل به له تاسو وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا دا د ځوانانو په ژوند کې په شخصي ژوند کې مداخله بولی که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګ دي بحث ټول درنو ګڼوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصی ازادي یا فردی ازادي په ټولنه کې په د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغسې فردي ازادي هم همدغسې دی، خو تر دغې اندازې پورې محدوده شوې نه ده چې یو فرد دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې دومره مداخله وسي چې دغه ویښتان دي ور واخیستل سي یا دغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. د فردي ازادي اصلا کومه ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي په هغې ټولنه کې به هر وخت هلته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري سي د یوې مسلې اړوند د یوې مسلې په اړه باندې عمومي نظریات بېخي له سره څوک اوري نه، حتی ایتا په چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لرې، د نظر پوښتنه له تانه د نظر پوښتنه نه کیږي، له تانه د تا نظر او رایه اورېدل کیږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنۍ حالاتو کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان په هغه بیخی حرم ته ورنوتل دي. د یو انسان هغه فردي ازادي داسې محدودول دي چې هغه دین هم داسې نه وایي. زه بیخی یو لنډ مثال وایم. که طالبان دا کړنې د دې په خاطر باندې کوي چې ګواکې دوی امر بالمعروف کوي یا نهی عن المنکر، یعنی په نیکه لاره باندې امر کوي او له بدې لارې خلک راګرځي، امر بالمعروف هم په هغو مسائلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسائل وي. هغه مسائل خو بیخي واړه په هغه کې بیخي امر بالمعروف شته نه. ما مطلب له اختلافي مسائلو نه دا دی چې هغه مسائل چې علما پکې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، په هغه مسائلو کې امر بالمعروف نشته دی. څوک داسې نه سي ویلای سي زه امر بالمعروف، ځکه په هغه مسله کې هغه امر بالمعروف نزاع ته وځي، ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. د ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده، او دلته کشکې یوازې د ویښتانو مسله وای. دلته خو د سړک په سر باندې د یو چا ویښتان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې دی هغه هغه عزت النفس ته په درنښت باندې نه دی قتل نه دی، او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی چې د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دینی دی او نه انساني دی، دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه عادل صاحب، مخکې مو یادونه وکړله، ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه که په کور کې وي، که په ټولنه کې وي، که د حکومت لاړ خوي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغو محدودیتونو لګولو سره به ځوانان ښې لارې ته برابر سي، که څه کیسه؟
سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلی خبر دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. په تیرو شلو کلونو کې داسې څه ټیکنالوژي دومره پرمختګونه کړي دي چې ځوانان په آنلاین ډول ښوونکي لري، استادان لري، له یوټیوب نه استفاده کوي، له ګوګل نه استفاده کوي، په مجموع کې له انټرنیټ نه استفاده کوي. ډېرې ابتدایي دینی پوښتنې له ملانه نه کوي، هغه له ګوګل نه کوي، له یوټیوب نه کوي، او د نړۍ له سترو علماو سره په یو څو ثانیو کې شریکولی شي. همدارنګه ضرورت والدینو ته کم سوی دی. مثلا ډېر هغه څه دي چې پخوا به ځوانانو یا ماشومانو له والدینو زده کول، د ملا د کلي د جومات ملانه به زده کول، د مشرانو نه به زده کول. اوس د هر چا په موبایل کې، د هر چا په تلیفون کې عالم دی، جاید عالم دی، ډاکټر دی، قوي ماهر ډاکټر دی، روانشناس دی، قوي روانشناس دی. په همدې ډول د ټولنیزو علومو په برخه کې چې دوی ته نصیحتونه وکړي علما دي، متاسفانه چې دا واقعیتونه د ټولنې دي. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې دغه څنه چې ځوانانو استفاده کړي، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، که هغه ملا صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې مونږ چې څنګه ژوند کړی او په مونږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زمونږ په څیر ژوند وکړي. دلته د ډېره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهېږي، یا ځان نه پوهېږي، یا دغه درک نه لري چې زمونږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسني زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري، او شل کله راتلونکي به عین مسله وي. اوسنی ځوان نسل به که درک قوي ونه لري، له همدغسې ستونزو سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس یا د اوسني حکومت پولیس یا چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډیر وړي وړي مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډیر حیاتي مسایل دي، دا ډیر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډیره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې ځوان مشران په ځوانانو باندې هغه شیان د ارزښتونو په توګه مني، تپي په ځوانانو مجبوروي چې ورسره وي، مني چې هغه قبیلوي فرهنګ خرختل شوی دی، هغه د اوسني تمدن، د اوسنیو پرمختګونو، د اوسنیو علمي انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري، چې دا د ټولنې سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د ځوان سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د مشر سره کومک نه کوي، او دا په مجموع کې ټولنه، کورنۍ او هیواد داس یو طرف ته بیاي چې د اصلا څوک ته وقو نه کوي، یو ښه راتلونکی نه دی، متاسفانه چې بیا هم د یو بد راتلونکي په لور باندې دوی په نا خداګا ډول باندې ځوانان رهبري کوي.
مننه اریوبی صاحب، تاسو په کابل کې اوسئ، که په دې اړه راته ووایئ چې خپل له دغسې مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغسې څه شوي په تا یې خپله څه تاثیر کړی؟ اریوبی صاحب ستاسو غږ پرې کېږي، متاسفانه موږ ستاسو غږ اوس یو څه سم شو، مهرباني وکړئ.
مخکې هم پنتون ته د عمل بالمعروف والا راغلی و، دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې له نجونو سره په پنتون ساحه کې مه ودرېږئ، ویښتان چیزې دغه کم کوي، او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه یې وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کې په ټولنیزو رسنیو کې چې موږ ولیدل، ځینې هلکانې را درولي وو چې د سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري، ورته وایي چې ویښتان کم کړه، او دغه خبرې ورته کوي. حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مهم وي. چیرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ او تاسې باید مسلمان دا عمل وکړو، خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسني وخت کې که ګیرې پرېږدو هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدې مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي تاسې ولې ګیرې خري، مونږ دلته اوس دوکې حیران پاتې یو چې مونږ څه وکړو. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي، هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي، ځکه چې په دې سره که چېرې په ګیرو سره هېواد جوړېدلی، نو زمونږ او تاسې په فکر سره هندوان او سیکان چې دي هغه ټول ښې ګیرې پرېښودلي دي، هغو خپل دنونه او حیات اوسولي دي. په دې شیانو باندې هېڅ وخت دپاره نه کېږي، باید دغه کارونه دوی ونه کړي. بله مهمه مسله دغه ده چې دوی
مهرباني اریوبی صاحب تاسې خپلې خبرې.
بله مهمه مسله دغه ده، دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې یا غیر اخلاقي شیان موجود دي، ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ، سندرې په اسلام کې نشته، دي تاسې ولې اورئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې سره هر څه باید وکړي، ځکه باید الله جل جلاله فرمایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی، باید آزاد ژوند وکړي. خو اسلام په چوکاټ کې مونږ او تاسې په ټولنه کې تر ډېره خلک خو د اسلام له چوکاټه کارونه نه دي کړي.
مننه اندر صاحب، مخکې عادل صاحب یوه یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
زه فکر کوم د عادل صاحب مطلب دا و چې د طالبانو هغه طرز تفکر ته اشاره وه، یعنی هغوی خپل هغوی خپل ځاني دغه همدا دی، ویلا په ځوانانو باندې محدودیتونه دومره زیات کلتوري دغه هم نه لري، لکه دا اوس کوم محدودیتونه پرې باندې لګول کېږي. دی عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه او دا خبره سره زه ډیر توافق کوم چې رښتیا هم دی ځوانانو هغه غوښتنې دی پخوا په څیر اوس نه دي، دی ځوانانو اړتیاوې هم دی پخوا په څیر اوس نه دي، او دی ځوانانو تر ډیره بریده هغه معلومات هم دی پخوا په څیر اوس نه دي. ډیر شی دوی لزان دوی ډیر په اسانی باندې لکه علما او تلاسرسای لري، معلومات زیات دي، دی دین په اړه باندې پیږي، د خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پیږي. نو ډیره مسله کلتوري خبره نه ده. زه فکر کوم د عادل صاحب خبره دغه د طالبانو طرز تفکر ته وایي، د طالبانو طرز تفکر همدغه دی. او بل دلته دومره لوی کارونه سته دی نه چې هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټاکي، په ډېرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي. یوې خوا ته وایي چې دا موږ توصیه کوو، توصیه مو دی خلکو ته د دغو چارو توصیه کوو، خو بلې خواته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي. نو که توصیه یې توصیه خو همدا کافي ده چې ویلي کې په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیې په شکل باندې صادر کې، یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوږو پورې وروړسې سدا ښه کار دی، او دا وکړي او دا بد کار دی دا مه کوي. نو دا ست دي سړک په سر باندې ورته درېږي، دا ست دي یو چا دي دیوی دیو مثلا دی ویښتانو دی دغه خاطر باندې چې ویښتان دی مناسب نه دی پریښي، هغه سړک په سر باندې ورکمه او په سر کې دی خینچی ور اچولی، دا نه لومړیتوب دی او نه دغه حل لاره دی. او زه فکر نه کوم چې دا د کلتوري مسله وي.
مننه عادل صاحب. لکه څنګه چې اندر صاحب هم یادونه وکړله، کله چې دغه سی څه کیږي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟ یعنی کله چې ځوانان را درول کیږي یا هغه مسایل د دوی مهم کیږي، مداخله پکې کیږي چې دوی شخصي ژوند په دایره کې بولي، خپل ازادي بولي، که دغه حقونه ترې اخیستل کیږي یا د محدودیتونه پرې لګول کیږي، نو پایلې به څه وي؟
یو مسله غواړم یادونه وکړم، هغه دا چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري. معنی دې ویلي چې افغاني کلتور یعنی اوسنی او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور څه دی؟ یعنی چې دا مسایلو باندې ټینګار ناسم کار دی. یوازې کله چې یو پلار هم راولاړېږي په ماشومانو یا په خپل اولادونو باندې یا په ځوانانو باندې داسې شیان ورته پي چې هغه د اوسنۍ ټولنې دود نه وي، دستور نه وي، ارزښت نه وي، فقط پخواني او قبیلوي فکر ولري، بیا هغوی په خپلو ځوانانو باندې کوي. خوشبختانه باید ووایم چې اوس د افغانانو اوسنی کلتور دا قبیلوي نه دی. یوازې لږ شمېر خلک په افغانستان کې دي چې هغو په غواړي قبیلوي کلتور ته لمن ووهي او قبیلوي کلتور ته ملي جامه ور واغوندي. دا د خوشبختۍ خبره ده چې موږ یو قبیلوي کلتور څخه د تلو په حالت کې یو. ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم، که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي، زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي، چې دا بیا د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي. یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاک په سر وي، لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب. زه فکر کوم بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه شي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو، زموږ در ته در نه ویل کېږي، زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي، زموږ فرمایشونو ته فرمایش نه ویل کېږي، او زموږ کړنې کفري ګڼل کېږي، ناسمې ګڼل کېږي. یعنی دوی وایي چې موږ بد خلک یو، تر حال کې چې دوی پوهېږي چې بد خلک نه یو. دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به یې نه دوی کنټرولولی سي، نه به یې کورنۍ کنټرولولی سي، نه به یې دنیا کنټرولولی سي، یعنې د مهاجرت یو کړکېچ او بحران به رامنځته سي. زه فکر کوم په افغاني ټولنه کې به په دې سره بېګانتوب ډېر زیات سي، وخت چې ډېر هغه څه چې مطلق اکثریت ځوانانې کوي او دا بد ګڼل کېږي ځوانان یو ډول داسې احساس کوي چې موږ په یو پردي ټولنه کې ژوند کوو، یعنی هغه څه چې موږ په هغه اساس ژوند کوو دا ټول بد ګڼل کېږي، دا ټول نسی کېږي، دا ټول له امله موږ جزای کېږو، موږ ته توهین کېږي، موږ ته سپکاوی کېږي. ځوانان فکر کوي چې والا زه باید ځانته یوه بله ټولنه پیدا کړم، او داسې احساس کوي چې په پردي ټولنه کې دی. او تاسو پوهیږئ چې کله ځوانانو د بیګانتوب احساس وکړ د علمي پلوه دوی له ډول ډول رواني تکلیفونو سره مخ کېږي چې د دوی آزار او د دوی مسؤلیت د بیا د اوسني حاکمې کړۍ په غاړه باندې وي. بله تر ټولو خطرناکه او بده پایله چې دا شیان لرلی شي هغه دا دی چې افغانستان له پرمختګ څخه منع کوي، په دې معنی چې اجازه نه ورکوي حکومتي چارواکي، حکومتي پولیس او وزارتونه په هغه څه باندې پوه شي چې هغه اساسي دي او هغه د هیواد د خلکو د پرمختګ لامل ګرځي. او غټ 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 بل توانې دا د چا مې اوس احساسولی شو او همې په راتلونکي کې هغه دا ده چې دغه ډول مسایل د رسنیو او د نړۍ لپاره په ګرمو موضوعاتو باندې بدلېږي چې نړۍ بیا نو په حکومت باور نشي کولی. هغه وایي چې پخوانی حکومت په فساد کې اول شو، فساد یې کوو، اوسنی حکومت په سادهتوب کې اول شو، په داسې کوچنیو کوچنیو مسایلو کې لګیا دی. د دې هېواد ته که پیسې هم ورکړو په دې لګوي چې عسکرو ته ووایي چې دا پیسې په دې ولګوي، چله ګیرې مکه غټې کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چله امامونه بند کوي د ښځنه دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې دغه د مساج د کې چې ورته وایي دغه بند کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې خدي داسې سي خدي موټر کې کېننی. یعنی دنیا بیا وایي چې دوی ته کوم پیسې هم ورکو په ډیرو نااړینو مسایلو باندې دوی پیسې لګوي، په هغه څه یې لګوي چې دوی غواړي. له همدې امله زما یوه ډېره مهمه مشوره هغه دا دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او په مجموع کې حکومت یو لیست د لومړیتوبونو جوړ کړي چې کوم مسایل ډیر خطرناک دي، ډیر خطرناک او ډیر مضر دي. دا بیا د جاهد علماو له نظره تیر کی، جاهد علما په دې معنی چې هغه پرښتینه معنی جاهد وي چې دا وګت بحث دی. دومره مسله دا دي چې حکومت د عادي علماو ته دا حق نه ورکوي چې لومړیتوبونه مشخص کړي په خلکو باندې تحمیل کړي. بله مسله چې زه غواړم حکومت په دې ارتباط ورکړم هغه دا ده چې حکومتیان طالبان دوی باید خپل معلومات اپډیټ کړي، خپل ذهنونه باید اپډیټ کړي. خلک د 15 کال شل کال مخکې خلک نه دي او نه د شل کال 15 کال مخکې د کوم معلوماتو لرونکي دي، نو دوی ستنې خبرې باید وکړي. داسې نه چې مشران وایي چې موږ یوازې مشورې کوو، لکه څرنګه چې مخکې موږ عربي صاحب ورته وویل دوی وایي چې موږ صرف خلکو ته توصیه کوو. بیا عسکر چې په ډېره جذبه باندې دي او ډېر متشدد دي، هغه بیا د دوی دغه توصیه په داسې یو ډول عملي کوي چې هغه بیخي مطلق توهین وي.
مننه عادل صاحب. عربي صاحب تاسې مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې که دغه څه روان وي کېدای شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یوه بله خوا لاړ شي، هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي. تاسې خپله چې له ځوانانو سره ګورئ، ملګري دوستان ټولګیوال مو دي، د دغه وضعیت په اړه د هغوی تاثر څه دی، څه وایي کله چې له دغسې مسایلو سره مخ شوي دي؟
واکن دلته ځوانان چې دا مسایل سره مخ شوی دي هغوی ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نور هېوادونو ته لاړ شي، ځکه چې دغه جزئي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده. شخصا ما چې ډېر ځوانان زما همصنفیان چې موجود دي هغه تقریبا یو تاریخ حصہ د غاړې چې کله چې د اتو ورځې تقریبا تیرې شنبې په ورځې چې کوم د نفر راغلی او دغه توصیه دغه خبرې چې وکړل د هغې ورځې را په دې هغه تاریخ حصه همسنفیان نیسې دې ته اماده دي تر څو هر ډول شرایط قوي او که نه وي خپل هېواد پرېږدي او د تحصیل نیمګړی همداسې پاتې شي. زما پان دوی اوس په دې ټولنه افغاني ټولنه کې چې دې ستا په زړونو کې ځای نه لري همدې جزئي مسایلو باندې غواړي چې خلکو زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د زړونو کې د ځای پیدا کول یو لاره نه ده، بلکې دا خلک نور هم نفرت او کرکه ورته کوي. شخصا ځوانان ځکه چې ځوانان شل کاله چې دي هغوی ازادی لیدل د هر څه شی موجود و کوم غو تاسو فکر وکړو که تاسو شخصا ډیر معلومه وه چې افغانستان کې په دې شلو کالونو کې ډیر ازادي موجود و نسبت ګوندای هم ځای او خوادونو ته کثیر و ته په یوې میاشتې دوه میاشتې کې له ځوانانو څخه د ازادي اخلي ځوانان په قید کې راولي واقعا د ځوانانو سره جفا ده دا د ځوان ول سره جفا ده ځکه موږ تاسو په افغاني ټولنه کې تقریبا 50% څخه زیات ځوانان کوي دغه ځوانان چې موږ تاسو له لاسه ورکړو نو موږ دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کیږي نو باید دوی دغه جزئي مسایل له منځه یوسي او دې ته زیاته توجه ونه کړي ان ترمن واس په خبره زدا ته دوام چې دوی باید علما را ټول کی تر څو هغه د مهم اولیت لري هغه شیان له برابر کی د کچره دوی دا کار وکړي هغه اولی شیان ته اولیت ورکړي نو زه فکر کوم چې ځوانان به هم لا زاده ته نه محروم کیږي او خلک ته به یو هغه پیدا یختاس به ورته پیدا شي چې موږ ته د ازادۍ حق نه اخیستل کیږي او زما فن ځوانان شخصا نو دلته دې د انجنو برخه چې دا حاله دې هغه ته ډېر متاثره شوی ده کوم حالات یې اوس دوی روان کړی ده ځکه چې څو څوونه مخکې دوی یو اختار ورکړلو چې تاسې باید انجنې پوهنتون ته ځي او چې تاسې باید خپل یو نفر ځان سره ولرئ یو ورور یو پلار یو یارې وي تر څو هغه له ځان سره لاړ شي ما یو د ستانه ولیدل چې څو نه وړاندې چې کله بیا یو ځای ته تللو یوې راډیو ته هلته بیا یو خبریال ورته وایي چې زه ورور نه لرم زما ورور وظیفه لرم زه څه وکړم چې ما سره ورور لاړ شي وظیفې ته هره ورځ هغه خو هم وظیفه لري بیا دغه حکومتي چارواکی ورته وایي چې ته باید ځان ته نفر پیدا کړي که دغه کار دې ونه کړل نو وظیفه له لاسه ورکوي نو زما په اند دا خو ډېر غلط کار ده چې یو څوک د خپل هغه دپاره یوې ناشونې غوښتنې دپاره چې دغه ناممکنه وي خپله وظیفه له لاسه ورکوي خو باید دغه کارونه ونه کړي ځکه چې دا دومره اولیت نه لري
مننه اندر صاحب لکه څنګه چې اریوبی صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډیرو جزئي مسایلو کې د ښې پایلې ونه لري کله چې پایلې ښې نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کیږي
نو طبي خبره ده اوس سره به د طالبانو کوم چاره ته وایي کوم چاره ښه نه ده دوی په د ژوند په یو د سیستم او د ژوند په یو برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پیژندلې د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده دین په انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمولو لپاره په غپسې کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدي را پیدا کړه قران کریم صریح آیات بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیات کریمه وو د زی आवाज د ولا تجسس لفظ را اخلم ولا تجسس الله تعالی و استاس په چاپس تجسس مکوي یعنی په غپس به دومره ګرځې نه ستو در دی غره ګناه را پیدا کی او ګناه سره الله تعالی دی الله تعالی په وړاندې باندې سرغړونه هغه الله تعالی سره کوئی سره دی غ او دی غ عفو سره کوئی سره بخنه سره کوئی ته به دی خلکو په وړاندې باندې دی غ پرده نه لري کوي دی غ پرده بنه ځنه اخلي
نو دی
اورم اورم زما غشتہ
او مهرباني وکئ اوس مو غره مهرباني
زه نه پیغام سیمه خبره تر کومه ځای پورې واورېدل شو
ما وویل چې خبره متدې ځای وکړه چې تجسس مکوي په یو چاپسي
ما 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 ویل کنه چې د طالبانو طالبان په یو چاره کې هم لومړیتوب نه پیژني د ځوانانو په د ځوانانو په یعنی د ځوانانو په اړه باندې د غوي د تربیه په اړه باندې حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو هو استاس په شپ ست تجسس نه کوي کدی یو د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي د غیر د عفو دی د بخنی او د نه بخنی هغه پریکړه ورسته پریکړه الله تعالی سره ده
ته یوازې من حیث که امر بالمعروف او که هر څوک ته یوازې په دې باندې مامور یې چې هغه ته نیکه لار ور وښیې، ورته ووایه چې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولی چې په هغه پسې ګرځي او په هغه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځي چې ته ودردی چېرته ګناه کوي، دا نشته. دا حتی دا دغه دی، دا مطلق ناروا دی. د قرآن کریم د همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې، دا د ټولنې نه داسې ټولنه ښې خواته بیایي، بلکې دا دا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځئ، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوئ د یو کار دا به نه کوي دا به نه کوي، هغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوي چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی، الناس حریص فیما منع، خلق دې هغه څه په اړه باندې ډېر حریص ستي ځینې منع کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وکړئ، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي، نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي. د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مه کړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کو، یعنی له یو داسې ژوند سره مخامخ کو، له داسې تنګي سره یې مخامخ کو، د هغې د شخصي حریم کې دومره ورننوځو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ورور چې وویل چې هغه یې خپل کور پرېږدي یا خپل کلی پرېږدي یا خپله سیمه پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي یا خپل هېواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. جوشی حکومت ولی تا یا عامه خدمتونو ته چې باید حکومت له لوري وړاندې سي، نو ستاسو په نظر دلته ځوانانو په حق کې کوم مسایل ډېر زیات لومړیتوب لري چې هغو ته توجه وسي؟
ما خو یوازې ستاسو د پوښتنې وروستۍ برخه واورېدله چې لومړیتوبونه چې دي باید ورته توجه وسي.
همدا پوښتنه مو وکړله چې مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چا په شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی؟ کومو مسایلو ته باید پام وشي چې ځوانان په خپل وطن کې پاتې شي، زده کړې وکړي او کار وکړي؟
زه فکر کوم په اوسني حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، یو انقلاب ورباندې تېر شوی دی، دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی. که لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تېرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. د خلکو ته د ډوډۍ په، ځوانانو ته، ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. درېیم لومړیتوب چې زما په نظر ډېر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډېری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کېږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کېږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته رښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې په اړه رښتینی له مینې ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډېر فکر او ډېر غور وسي. او د حکومت یا د امارت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسنۍ حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي، له یو جرمني، له یو پاکستاني ځوان سره سیال کوي، په دغو مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. او یو غټ لیست نور لومړیتوبونه چې د ګډې مشورې په نتیجه کې موږ دغه د لومړیتوبونو لیست چمتو کولی شو چې دا یو څو نمونې بېلګې وي چې ما راوړلې چې دې ته غټې غټو مشورو ته ضرورت دی چې د حکومت لخوا نه یو د لومړیتوبونو لیست باید چمتو شي. اول لومړیتوب، دوهم لومړیتوب، لسم لومړیتوب، دا څه دی؟ زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت یې دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول شوي. دوی ته یوازې څو شیان ښودل شوي دي چې دا دی، هغه د هغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول شوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت له لارې د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول شوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پرې کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شبه نړۍ ټینګار مه کوئ، په دغه شبه نړۍ ټینګار وکړئ. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې که چېرې دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی، په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کوو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه دي خبر، دوی غافل ګیره دي. لکه څنګه چې پخوانی حکومت غافل و چې دغه فساد به د دوی نظام سقوط کړي، خوانه نظام هم فساد سقوط که، او سنه نظام هم ځینې هغه کارونه چې هغه هم متاسفانه چې دوی نه کوي چې باید وي کوي، او ځینې هغه کارونه چې دوی کوي باید وي نه کوي، دغه شیانو له امله به ده زه فکر کوم سقوط کېږي. دوی باید د حکمت نه پریشانه کې کار واخلي، دوی باید له پوهې نه کار واخلي، دوی باید د زغم نه کار واخلي، او دوی باید د ولس سره د پراخو مشورو یو شبکه باید رامنځته کړي، زه فکر کوم.
مننه اریوبی صاحب، د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده؟ کله چې دغه سي مسایل رامنځته کیږي، له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما شخصا زما په نظر زما له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې له حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ کومه فرصت روانه کړې، له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی باید دغه ځوانان د یو بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چېرې دوی ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبورېږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چېرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي. او ځوانان هغه څوک دي چې دولتونه امپراتورۍ خرڅ له منځه وړلی شي، او خو که چېرې دوی دغه کار وکړي، نو زه په ډاډ سره درته ویلی شم لکه څنګه چې تېر نظام له منځه لاړلو، همدغه نظام به هم د تېر نظامونو په څېر له منځه ځي. شخصا یو حکومت نه ده چې خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کوي. ځینې داسې موارد ما تر سترګو شوي دي چې مثلا په مکتبونو کې استادان هم دغه کارونه کوي، د خلکو په ژوند کې مداخله کوي. هغه تقریبا اته کاله وړاندې یو داسې صحنې سره مخامخ شولو چې یو استاد هلک ته وویل چې تا ولې ویښتان زیات پرېښودلي دي. نو هلک یې تقریبا چې مکتب رخصت شلو یو ساعت وروسته چې خبر شولو هلک ځان وژلی و. یا استاد دې کورنۍ ته هېڅ جواب نه درلودل چې کاش ما دغه خبره نه وای چې هلک ته کړې. نو نه یوازې په حکومت دغه کارونه کوي، بلکې په مکتبونو کې شخصا په لرې اطرافو سیمو کې استادان هم اوس په یوویشتمه صدۍ پیړۍ کې هم دوی داسې کارونه کوي چې هلکانو ته وایي چې طالبان دغسې ده، ستا ویښتان دغسې دي، ستا ږیره داسې ده. او باید حکومت او استادان هر څوک چې دي د خلکو په شخصي ژوند کې باید مداخله ونه کړي. خو حکومت کله بیا هم دا یو غوښتنه ده د یو ځوان په صفت چې راځئ موږ او تاسې د خپل هېواد د آبادۍ لپاره کار وکړو، نه د ږیرو پرېښودلو لپاره، نه د سر د ویښتانو د کمولو دپاره، نه د موسیقي د اورېدلو لپاره، نه په یو ځای کې د خلکو سره ودرېدلو لپاره. مثلا یو څوک به یو چا ته اړتیا لري چې خپل مشکل حل کړي، نو دوی ورته وایي چې تاسې دغه ځای کې مه درېږئ. خو اصلا ادب به یو وي، خو دوی فکر چې دا داسې لنډ فکر لري، باید دوی داسې پراخه فکر ولري. د عادل صاحب خبره دوی ځان نه لري. او زما پان چې دوی ځام نه لري باید داسې کسانو ته اول هېڅکله وظیفه ورنه کړل شي. همدا وظیفه چې دوی پر مخ وړي، ځکه که چېرې دوی ځام نه لري نو نورو ته به څه ځام ور وښایي، نورو ته به څه توصیه وکړي. که چېرې دوی ځام لرلی، اخلاق یې لرلی، ښه رویه یې کولی شلی، نورو خلکو ته به هم د ښه اخلاقو له طریقه لارښوونه به یې کړې وه. خو دوی باید له خلکو سره ښه چلند وکړي، د خلکو زړونه ځان ته لاسته راوړي. ځکه زم تقریبا د پنځه میاشتې څه کم پنځه میاشتې او دوه ورځې کم پنځه میاشتې پوره کېږي، په دې کې داسې صحنو سره مخامخ شولو په کابل کې شخصا چې ها هېڅکه لیدلو نه دي، هېڅ ویلو نه دي، ځکه چې د دوی د حکومت له طریقه داسې کارونه کېږي. دوی اوس پورې د حکومت د اصولو باندې هم نه پوهېږي چې ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې هغه هېڅ دپاره د حکومت د اصول نه ایجاب.
مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لاره څه ده. اندړ صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
خپل داخلي انسجام ته اړتیا ده چې هغوی خپل منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي سي هغه مسایل سي هغه د یو چا په ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي. نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي، داسې ټینګار چې هغه د ځوانانو د خدای مکړه د یا د پانتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې کشران خپلو کشرانو ته ووایي چې په هغو مسایلو باندې چې هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول چې هغه ځوانان دي دې په ځای چې ته یې د رغونه او سمون خوا ته بوځې، بلکې ته یې دغه کوې، یعنې ته هغه زړماتي کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې وي او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتی کېږي، هغه له خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړمات نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي، مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې دغه نظام د طالبانو باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، نظام نه ورته وایم، طالبان دغه له دوی له طالبانو سره د کار د هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده. یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي سي او ورته ستاسو افغانستان آینده یې. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له دغو شخصي مسایلو کې تدخل کیږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل پانتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باوره کیږي او دلته د هېواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لویه ستونزه.
یوه خبره اندر صاحب، چې د امر بالمعروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډېر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي، تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، نو په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخښنه غواړم، اصلا د چک پوینټونو ډېرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسې چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ورد امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا خپل اسالیب او لارې طریقې لري. چک پوینټ باندې ستې یو موټر درې، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه اچي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو له مخه ورته وایي چې دا ګیره دې ښه ښکاریږي او بده ښکاریږي، هغه دغه اسلوب دې صحیح نه، دعوت یا ښی لارې ته بلنه هغه د چیک پوینټ باندې نه کیږي او نه چیک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته دی، پوهنتونونه شته دی، تعلیمي مراکز شته دی. ته هلته باید د دعوت له ټولو هغو طریقو نه کار واخلي لکه په طریقه نه په اسلام کې، یعنی په کوم څه صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول. نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم له خپل صحابه کرام سره، یعنی له اسلامي امت سره، له خپل ورسره ټولنې سره ابدا دغه سې د تاوتریخوالي د تشدد لار نه دا غوره کړي. د نبی کریم دا ډېر اوږد بحث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړي دي، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړي دي، څنګه په اخلاقو یې را دعوت کړي دي، او حتی ایمان ته هغه اساسي مسله د څومره په اخلاقو یې را دعوت کړي دي. ایمان ډېره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی. هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړي دي. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده، او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي، او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا 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 اساسي مسله نه ده، او دا اساسي لاره نه ده، او نه چیک پوینټ د دغو مسایلو د حل لاره.
مانا عادل صاحب اندر سے ویل چھ چیک پوائنٹ او یا غصہ چھ دا وس طالبان نو طالبان کی دا د حل لار نہ دا پد ڈول سر زوانان نہ اصلاح کیگی خو اساس نظر سن چھ دا سن سکے دل چھ بید وشی بدیل لار چھ دی
بلے لومړی خبره چې زه غواړم وایم کوم ستاسو له جواب سوال پرته غدا د چې مونږ کوم نظریات ورکو یا کوم مشورې ورکو دا د ښه نیت له مخې دي. دا په دې خطر نه دي چې خدای مکړه مونږ یا په اپوزیشن کې یا د حکومت ډېر شوقیان یو، نه مو پخوانی حکومت کې کار کړی نه په اوس کې کوو، همیشه مو له نورو لارو خدمتونه کړي. لومړۍ مسله چې د دې ستونزو مخې نیول کېدلې چې فکر کومه هغه دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل او اندر صاحب وویل نورو دوستانو چې لومړیتوبونه نشته، وخت چې نه وي ولا بل لکه د دې ستونزې مخه تاسو ونیسئ، که څومره موږ وغږیږو، که څومره دوی کوشش وکړي، ځکه لومړیتوب نشته، نقشه نشته چې خلک دوی به څه سره ول کار وکړي. دومه مسله چې زه غواړم هغه تاسو ته ووایم ملګرو دوستانو، ډېره به ترخه وي دا خبره، فکر کوم نتیجه یې ډېره خوږه ده. هغه دا چې د علماو د تصفی کمیسون باید جوړ سي، یعنی عالم او نه عالم باید سره جدا سي، او په همدې برخه کې غواړم دا ووایم چې هغه کسان باید مشخص سي چې د دې صلاحیت لري چې اوامر صادر کړي، او هغه کسان چې د دې وړ نه دي چې اوامر صادر کړي د امر بالمعروف په چوکاټ کې، هغه باید سلبي صلاحیت سي، دغونه باید صلاحیت واخیستل سي. بیا وایم چې د علماو د تصفی کمیشن دومره ضرور دی چې حد پې تمام دی. بل څه چې د دې ښه مخه نیول کېدل سي او رښتینې لارو ته زمینه سازي کېدل سي، هغه دا دی چې دوی باید په دې پوه سي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی، په زور کلی نه ړنګېږي، او ځوانان باید اوښدی نه کړي. زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي، دغه ستونزې خپل حل کېږي. سربازان یا هغه عادي طالبان چې ټول عمر یې جنګ کړی دی، هغوی ډېر ملامت نه دي، ځکه هغوی څوک چې په کوم ډول محیط کې را لوی سي، هغوی هماغه ډول چلند بیا چې کله خاتم راځي هغه ډول چلند کوي. دوی حق پیدا داسي، د دغو سربازانو حق دا دی چې دوی ته باید زغم درسونه ورکول سي، دوی ته باید د صبر درسونه ورکول سي، دوی ته باید دا وښودل سي چې اوس د تشدد وخت ختم دی، اوس د زغم فصل پرانستل سو. او که تاسو د ځوانانو غرور ماتوي، د دې پایلې ډېرې خطرناکې دي. هغه ډول چې دوستو ته اشاره وکړه چې هاته تر وژنې پورې باید رسیدلې سي. بل څه چې ډېر کومک کولی سي د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره، هغه ده چې غیر طالب خلک باید د طالب صفونو ته داخل سي. په دې معنی چې یو لک سرتیری یا عسکر یا پولیس طالبان وي، باید حد اقل یو لک یا 50,000 غیر طالبان ورسره یوځای سي. دا به د دې لامل سي چې هر چیک پوینټ کې متشدد طالب ولاړ یوال ته غیر طالب مرسته وي او طالب یا متشدد طالب کار کوي تمن غیر طالب چې غلګ نرم سره دی د ټولنې نه منځ سره دی په ټولنې کې را لوی سوی دی هغه مخه نیسي. البته زما هدف دا نه دی چې هر طالب متشدد دی، په مجموع کې اکثریت خلک چې جنګونه کړي دي که هغه د هر حکومت خلک دي که هغه د پخواني حکومت خلک وو که هغه د طالب په ډله کې دي که هغه په امریکایي فوز کې دي، دا د علمي نظره ده چې دوی متشدد دي، دوی تشدد کوي، دوی سختي کوي، حتی له خپلو مېرمنو سره بیا دوی د نورو په نسبت ډېره سختي کوي. خلکو ته باید د مالکیت احساس ورکول شي. واقعا چې چک پاینټ یوه ډېره مضره لاره ده. چک پاینټ د خلکو د توهین لامل ګرځي. چک پاینټ یو ډېر هزینه لري او ګټه نه لري د حکومت او د خلکو ترمنځ، یا د دې اوسنۍ ادارې او د خلکو ترمنځ یو ډېر پراخه واټن د رامنځته کېدو لامل ګرځي. چې بیا نتیجه دا دی چې زه بیا وایم متاسفانه متاسفانه چې زه د حکومت د ړنګېدو په هېڅ صورت طرفدار نه یم، خو دا یو د زنګ خطر دی چې دا په دغو کارونو د حکومت د ړنګېدو نښې دي متاسفانه، لکه چې په مخکني حکومت کې فساد د حکومت د ړنګېدو لامل وګرځېده.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. درنو اوریدونکو، د خپرونې د پای شیبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي مولانا رحمت الله اندړ، ښاغلي خان ولی عادل او ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړ. د ځوانانو په شخصي ژوند کې مو د مداخلې په اړه خبرې وکړې او د خپرونې میلمنو دا ویل چې په شخصي ژوند کې مداخلې ښې پایلې نه لري، په کار ده چې د ځوانانو د ښې روزنې لپاره په نورو اساسي لارو چارو غور وشي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې دا خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. د ازادي راډیو نورې خپرونې در سره واورئ. تر بیا مو په پاکه لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
Okay.